لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې به واورئ چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو د حملې په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیری کافی ځواک دی. خبری ورخاو د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده، او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه له خوست ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانی کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او پنځه نارینه شامل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسی مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې د اګست له نهمې نیټې د نومبر تر اوومې نیټې پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په 13 کلونو کې د ولسی مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه. د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسی خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 11 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 211 پامیر قول اردو په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي دا عملیات تېره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیاته اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي، او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ اوبخې د اړتیا وړ موادو په صادرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام، د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو، نورو وسلوالو شریکانو او نیابتي ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 12 او 13 نیټې ځانګړې کړې. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لاسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هېواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر په 14 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هېواد په اقتصادي پلازمینه الماتي کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1988 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2011 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. خبرونه مو واوریدل او قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادی رادیو پر ویب پاڼه کتلای او اوریدلای شي. ازادی رادیو .com او ازادی رادیو .org د ازادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته. مخکخ امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ په دې ونی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. ګراهام چې په پاکستان کې د هغه هیواد له ملکي او پوځي مشرانو سره له لیدو کتو وروسته پرون دوشنبه په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوسنۍ شمیرې څخه چې اټکل کېږي 2000 به وي 8600 ته راکم شي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
سناتور لنسی ګراهام د دوشنبه په مخام کابل کې ویل ولسمشر ټرمپ خای په دې ونی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړی چې راتلونکي کال به پایل شي. د امریکا د سنا د مخکخ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ولسمشر ټرمپ په راتلونکي ونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیري کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور ګراهام په کابل کې د سرګندونو پر مهال همدارنګ وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدای چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې باوري ځواک به ووسي. لنسی ګراهام د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل په لیدنه کې د ګراهام ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي.
کاهش مسؤولانه و تدریجی نیروهای امریکایی
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤولانه او تدریجی کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهام پرې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړي چې دا مهال ډېره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهام چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنی ولې و په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې ویل چې اوربند او افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پښتنې دي چې باید ځواب شي.
اول دې موضوع پناهګاه امن
خبله صدیقی وای اول مسله د طالبانو لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندی پټنځایونو مسله ده. دویمه موضوع د وربند و چې د طالبانو لخوا باید ومنل شي چې موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرایه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدراعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړجاړي کې به له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ له طالبانو سره وروسته له هغې په موقته توګه خپلې خبرې په دوحه کې وځنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسؤلیت طالبانو ومانه، خو تمه کېږي دا خبرې اترې به زر بیرته پیل شي. دا مهال له طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو سلا کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې د فساد پر ضد د مبارزې په غونډه کې په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس څرګندونې راخیستې چې ویلي وو نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د فساد موجودیت نهیلي کړي او له دې هیواد سره د مرستو علاقمندي نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که په تیرو اتلسو کلونو کې نړیوالې مرستې په افغانستان کې په سم ډول مدیریت شوې وای نو اوس به د هیواد بله څیره درلودای. د سرمقالې لیکوال ادا کوي چې دغه مرستو زیاته برخه بیرته د بهرانیانو او لوړپوړو چارواکو جیبونو ته لاړه او په یو او بل نوم بیرته له افغانستان نه انتقال شوه. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د امریکا له سفیر غوښتنه کړې چې باید د فساد په مسله کې واضح کړي چې کوم مسؤلین په فساد کې ښکیل دي تر څو دغه کسان په کور دننه او بالاخره په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي. ویسا ورسپانی هم همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکا د سفیر جان باس څرګندونې نه یوازې د حکومت بلکې د ټول افغان ملت پر مخ سپېړه وه. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم د جان باس څرګندونې به رښتیا وي خو دا هم رښتیا دي چې د نړیوالو مرستې چې شخصي جیبونو ته لویږي خپله دوی هم پکې ځکه ښکیل دي چې دوی په لوی لاس مرستې د یوه میکانیزم او اصولي چوکاټ پر ځای د خصوصي چینلونو له لارې له افرادو سره کولې. سرخط ورسپانې بیا خپله سرمقاله د کابل د ککړې هوا او په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل هوا اوس مهال د تنفس کولو جوګه هم نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د هوا د ککړتیا ګراف دومره لوړ شوی چې مخنیوی حتی د چاپیریال ساتنې له ادارې هم بهر دی. د سرمقالې لیکوالي کې دا ستونزې تر ډېره د خراب کیفیت سون توکو د سوخت له امله رامنځته شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکي د سون له خراب کیفیت توکو تر ډېره په دولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې ګټه اخیستل کیږي او هیڅوک مخه هم نشي نیولی. د سرمقالې لیکوال د دې ښار اوسیدونکي هم د چاپیریال په ککړتیا کې ګرم بللي او لیکلي دي چې د کابل ښاریان هم د چاپیریال پاک ساتلو ته پاملرنه نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې مسؤولې ادارې باید په دې برخه کې جدي هلې ځلې وکړي تر څو د خرابې هوا له امله د ناروغیو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې لا هم په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو او قانون ماتونکو ننګه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې د قیصاري د نیولو عملیاتو ته اشاره شوې او پکې لیکل شوي چې قیصاري د عبدالرشید دوستم د کسانو له لوري د پولیسو له منګولو خلاص شوی او روغ جوړ جوزجان ته رسول شوی دی. د سرمقالې لیکوال د خغري دوستم دغه ګام د قانون خلاف بللې او لیکلي دي چې تر اوسه لا هم په افغانستان کې زورواکي پر ملت حاکمه ده.
په هلمند کې سلګونه خونکو کاری اعتصاب کړی دی. د هلمند هغه خونکو چې اعتصاب یې